안녕하세요.
شنبه د لړم دریمه د اکتوبر تلر وشتمه دا سادی رادو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام ترو بچو په منځني صفه دوله شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زحمت چې برمو پکې کوربایم تخنیکی چارې شفیق یار مختوړي. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې د ناټو د سرمشي څرګندونې لرو چې له طالبانو یې غوښتي دي چې اور کم ته غاړه کېږدي. د یان ستولتنبرګ د دې څرګندونو تفصیل تر خبرونو وروسته. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان ناوړه امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. د هلمند په یو شمېر سیمو کې جګړې روانې دي او پاکستان د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لیست کې پات شو. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په دوحه کې د سولې د خبرو په دوام سربیره ګڼ ملکیان هره ورځ په جګړو کې قرباني کیږي. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د اکتوبر میاشت د افغانانو لپاره ډیره خونړۍ وه. په اعلامیه کې راغلي چې په غور، هلمند، میدان وردګ او ځینو نورو سیمو کې د روانو جګړو او بمي چاودنو په نتیجه کې دا میاشت د راپورونو په اساس لږ تر لږه 130 ملکیان وژل شوي او څه باندې 300 نور ټپیان دي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې مشر عمر وړای ټینګار کړی چې نړۍ باید د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه هره ورځ د بېګناه افغانانو وینې تویی شي. هغه د افغان جګړې لشکېلو خوا وغوښتي چې د ملکیانو ژوند او د هغوی ټولو بشري حقونو ته پام وکړي. د هلمند والي وایي د لشکرګاه د نیولو لپاره د طالبانو پلان شنډ شوی او افغان پوځیان اوس د هغو سیمو د نیولو لپاره عملیات کوي چې د طالبانو لاسته لوېدلي. جنرال محمد یاسین پرون د خبري ازادي رډو ته وکړې. هغه وویل د نادلی ناوي باباجي او چانجیر په سیمو کې عملیات روان دي.
د پلان لمخې مخته روان یو. د دې لپاره چې دښمن په سړکونو، کوڅو، پلونو باندې ماینونه کینولي، دا عملیات لږ وخت نیسي.
د هلمند والي داس وخت د طالبانو د پلان د شنډولو خبره کوي چې د دې ډلې وسلوال د لشکرګاه دریم حوزه په کنټرول کې لري. هغه وویل چې د هلمند په دې دوو اونیو جګړو کې شاوخوا 150 افغان پوځیانو ته مرجوب لا وښتې ده. د هلمند د جګړو له امله شاوخوا 40 ملکیان بې ځایه شوي. نن د اکتوبر 23 د پولیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند د ویروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو باندې د خلکو د پوهاوي او د دې ویروس ته له منځه وړلو هڅو ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ ازادي رډو ته تایید کړه چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند مثبتې پیښې زیات شوې.
دروان میلادی کال لپایل تر اوسه پوری د پولیو 350 مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق وای چې هر کال 2.5 میلیون ماشومان د نامنو په وجه د پولیو له واکسین پاتې شي. د دغو ماشومانو ډیره برخه د افغانستان د نامنو سیمو اوسیدونکي دي. پاکستان بیا هم د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لیست کې پاتې شو. د تورو پیسو د منځنی او د ترهګرو د مالی سرچینو د اوچولو پر چارو د څار ادارې اف آی ټی اف پرون په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړ. اف آی ټی اف له 15 شغړو هیوادو او 2 سیمه ییزو سازمانونو جوړه اداره ده چې د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل د سرچینو د وچولو او د تورو پیسو له منځلو سره د مبارزې په هدف کار کوي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د پاکستان نوم یو ځل بیا په خړ لیست کې وساتل شو او پاکستان چې د دوی د 20 شرطونو له ډلې په 21 عمل کړی، په کار ده چې پاتې نور هم د 2021 کال تر فبروري عملي کړي. پاکستان د تورستي ډلو په تمویل تورن دی. هغه تور چې پاکستاني چارواکو هیڅکله نه دی منلی، بلکې ټینګار یې دی چې دوی تر ټولو زیات د تورستي بریدونو له امله زیانمن شوي دي. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د اف آی ټی اف په خړ لیست کې دی. دغه لیست هغه هیوادونه وراچول کیږي چې د ناقانونه پیسو د انتقال او د ترهګرو د تمویل د سرچینو په وچولو کې کمزوري بلل کیږي. د لیبیا د جګړې شکل خو اوسم د سیده و دایمي اوربند د ټینګښت په سر تړون لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو لخوا پر رسمیت پیژندل شوی حکومت او د خلیفه هفتر ډله د سویس په جنوا کې تر 15 ورځو خبرو وروسته د جمعې پر ورځ موافقه ته ورسېدل. په دې تړون سره هیلې ژوندۍ شوې چې د لیبیا د ویلې سیده جګړې او وینې تویدنې ته د پای ټکی کېښودل شي. اخوا د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ د دغه تړون هر کلی کړ خو په تطبیق یې ټینګار کوي.
So we welcome the announced ceasefire.
موږ د دغه اوربند له اعلان هر کلی کوو او د ملګرو ملتونو د هغو ټولو هڅو ملاتړ کوو چې د لیبیا د شخړې د سوله ییز حل لپاره یې کړي. دایمي سوله ییز حل لارې ته اوربند مهمه ده، خو باید ټولې خواوې د اوربند درناوی وکړي او تطبیق یې کړي.
د لیبیا د جګړې خوای به په تونس کې سیاسي خبري پیلوي څو پر راتلونکي حکومت او د انتخاباتو په ترسره وي سره جوړ شي. د خلیفه افتر وسلوالو د لیبیا د ختیځ پراخې سیمې او د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت ترابلس او شاوخوا سیمې په لاس کې لري. دا خبرونه د سجرډو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ناتو سرمنشي وای
The Taliban must reduce the unacceptable levels of violence.
Taliban باید د تاوتریخوالي نه منونکي کچاره ټی تکلیف.
د یان ستولتنبرګ د دې سرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې. پاکستان ولې د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لس کې پات شو. په اسلام آباد کې لوی اقتصاد پوه سره شهیدلې.
چې ځکه افغانستان ته یو کنټینر یو ټریډ لیګما ما باندې به کاسټ چې کوم دی ډېر زیات راځي. بیا چې ټیکنالوژي کنټینټ پکې نشته زموږ په ایکسپورټ کې.
د خوست په یوې لرې سیمې کې مو د روغتیايي کلینیک له حاله خبرو.
امیتا خون په نوم د دا کلینیکا دې غیشر دی ولی نشتا او به نشتا بل خال کرتی دوی بخینه لري. باید خزر ډاکټر وي تر شي دا کې دی الوده دو پر
او د خبرونه پر روسیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
زما وینا ټول مایندو ته دا چې لطفا کچیرې په کورنیو کې داس کسان سره مخ یې د پولیو یا د نورو واکسینونو ماشوم کله نړۍ ته راځي مخنیوي کوي مبارزه ورسره وکړي.
د ناتو تړون په طالبانو رغ کړی چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي او له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. ناتو په داس وخت کې دا غوښتنه کړې ده چې په تیرو څو ورځو کې په هلمند، نیمروز، کندوز، تخار او بدخشان کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. صفی الله سنګزی راپور لري.
طالبانو ته د ناتو سازمان د سرمنشي یون ستولتنبرګ واضح پیغام د تاوتریخوالي نه منونکي کچه راټیټه او له ټولو ترهګرو سره اړیکې پرې کړې. سرمنشي یون ستولتنبرګ جمعه د ناتو د دفاع وزیرانو د دورځنۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی او په کار ده چې طالبان د تاوتریخوالي کچه راکم کړي.
The Taliban must reduce the unacceptable levels of violence.
Taliban باید د تاوتریخوالي نه منونکي کچاره ټیټه کړي څو د اوربند د ټینګښت لپاره زمينه برابر شي. هغه باید د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. دا چې افغانستان هیڅ کله بیا زموږ په هیوادونو د ترهګري سوبریدونو د ترسره کولو د بستر په توګه ونه کارول شي.
د افغانستان څو ولایتونه د وروستیو ورځو د خونړیو جګړو شاهد دي. د طالبانو تر ټولو تازه بریدونه په نیمروز کې وو چې د راپورونو په اساس 22 افغان سرتیري پکې وژل شوي. دې ډلې مخکې په تخار کې هم لسګونه افغان پوځیان وژلي. په هلمند کې خو له شاوخوا دوه اونیو جګړه روانه ده او د درېدو څرک نه لیدل کیږي. افغان حکومت وروختي تلفات منی خو وای په ټولو بریدونو کې طالبانو ته هم درانه تلفات اړولي. د طالب جنگیالیو او افغان پوځیانو ترمنځ نښتو داسې وخت زور اخیستی چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان په دوحه کې خبري کوي. مرکچیانو د سپتمبر له 12مې خبري پیل کړي خو دوی لا په شاوخوا یو نیم میاشت کې د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو نه دي برلاسي. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي د دوحې خبرې له نازک پړاو تیریږي مګر د سولې لپاره یوازې همدا تر ټولو غوره فرصت دی.
په دوحه کې مذاکرات که څه هم له نازک پړاو تیریږي خو دا له څو نسلونو راهیسې د سولې لپاره یو غوره چانس دی. ټول افغانان باید له دې تاریخي فرصته استفاده وکړي. ناتو د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
افغان حکومت بیا وایي هیڅ هڅه نه سپموي چې په سولی انجامیږي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تازه په امریکا کې ویلي جنگ او سوله په ګډه روان دي، خو د خبره افغان حکومت ټوله هڅه کوي چې سولې ته چانس ورکړي. هغه دا ګواښ هم کړی چې که طالبان نرمښت ونه ښیي او جنگ ته دوام ورکړي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او هیواد دفاع لپاره چمتو دي. افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو په تېره بیا له طالبانو د بریدونو د کمولو له غوښتنو سربیره په دغه هیواد کې جګړه ورستر بل زیاتیږي. د بخښنې نړیوال سازمان جمعه په یو اعلامیه کې ویلي اکتوبر د افغانانو لپاره خونړۍ میاشت وه. په اعلامیه کې د غور، فاریاب، هلمند، میدان وردګ او ځینو نورو سیمو خونړیو نښتو او چاودنو ته اشاره شوې چې پکې لسګونه ملکیان مړه او ټپیان دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا مشر عمر ویډایچ ویلي نړۍ باید پاملرنه وکړي ځکه هره ورځ د بېګناه افغانانو وینې تویږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه کړې چې پاکستان به د راتلونکي 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې د دې ادارې په خړلست کې وي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګل ایاز په اسلام آباد کې له اقتصاد پوه ډاکټر سمد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د اف ای ټی اف په خړلست کې د پاکستان پاتې کېدو ته او تر فبروري پورې پاکستان ته د مهلت ورکولو معنا څه ده.
مونږه آلریډی یو اکنامکس چې کوم دی نو میل ډاون لکه زموږ په ملک کې روان دی، او که مونږ باندې خدای مکه کله سینکشنز ولګېدل نو بیا به چې کوم دی زموږ د ملک حالات چې کوم دی ډېر زیات خراب شي. نو د دین علاوه ما ته غټه بله مسله نه ښکاري چې تا باندې نور فردر چې کوم دی سینکشنز ولګي.
ډاکټر سمد صاحب، په دې کې دا یو پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا کچري پاکستان د فروری میاشت پورې دغه شپږ نکات عملی نه کړل نو دوی به بیا مخکې دوی به څه پریکړه کوي؟ خو پاکستان دا وایي چې موږ په د اف ای ټی اف چې کوم اکشن پلان دی په هغې معنی ښه پوره دا چې کوم دوی دو وایي چې موږ پرې عمل کړی دی، نو د پاکستان اقداماتو ته څنګه ګورئ تاسو؟
زه خو ورته ګورم چې کوم خاص کر چې کوم نه منی لانډرنګ حوالے سره اقدامات دي کنه، نو په دې باندې دوی خپل پروګرام شروع کړی دی او سټیټ بینک چې کوم دی نو په هغې باندې هم کار روان دی. خو زما خپل اندازه دا ده کنه چې ګوره لکه یو شی هغه ویکلی نو سلولی ان ګریجولی ته چې کوم دی هغه سمای کنه، نو اقدامات شته خو چې کوم زما په خیال ریکوایرمنټ چې اکدم څومره دی غواړي تا تیر کې نو هغه شانتی نه، خو یو طرف ته یو پازیټیو ډایرکشن باندې دی روان دی ضرور.
پاکستان به اوس ډاکټر سمد صاحب، پاکستان به اوس د دې شپږو نکاتو عملي کولو لپاره نور کوم داسې اقدامات دي چې هغه به پورته کوي؟
په دې شپږو باندې فردر چې کوم دی نو سټریکنس پکار دی. مثال کې طور په چې په منی لانډرنګ لکه مو سره حواله باندې دا هونډای باندې دا یو ترانزیکشن شروع دی، یا سټیټ بینک چې کوم دی ریسنټلی یو د بار خلکو لپاره یو اکاونټ هم کولاو کړی دی، نو څومره چې کوم ترانسپیرنسي ده کنه دا رورې نور راوستل پکار دي. څومره دا ترانسپیر
په دې حالاتو کې او په دې موجوده حالاتو کې د دین راوتو لپاره معیشت ښه کولو لپاره پاکستان ته پکار څه دي، او بیا په ځانګړي توګه د اف ای ټی اف چې کوم د خړ لیست دی چې اوس د راتلونکي 2020 کال د فروری میاشت کې به بیا چې کوم مهلت ورکړل شوی دی، نو پاکستان له کوم کوم داسې اقدامات دي چې پکار؟
زمونږ د بده مرغه مسله دا چې یو کنسیسټنټ اوسه پورې زمونږ د اکسپورت پالیسي ملکی نشته، نو ټریډ زمونږ د ملک یو غټه مسله ده. بیا د ټریډ سره چې کوم دی تړلې بلا خبرې دي. مثال کې طور پہ تا ته یو حواله درکړم، موږ ریسنټلی یو سټډي کړې ده، پاکستان چې کوم افغانستان سره زمونږ ټریډ دی په چمن بارډر باندې دلته په تورخم بارډر باندې، نو دې ته ګولایست موږ بزنس کراسنګ پوینټس وایو. د دې کاسټ چې کوم دی کنه ټایم کاسټ او منی وایز کاسټ دا په ټول کیریک ریجن کې ایکسپټ افغانستان نه دا ټول نه هایسټ دی. مسله سره چې ځکه افغانستان ته یو کنټینر یو ټریډ لیږم نو ما باندې به کاسټ چې کوم دی ډېر زیات راځي. بیا چې ټیکنالوژي کنټینټ پکې نشته زموږ په ایکسپورټ کې، نو د دې وجه زموږ کمپټیشن چې کوم دی په دې ریجن کې لکه ایون انډیا سره زموږ کمپټیشن چې پروستو روان دی.
په اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر سمد وړاندې به واورې چې د کروشیا پولیسو له یو شمېر افغان او پاکستاني کډوالو سره بد چلند کړی او هغوی یې وهلی دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
و بجې او 15 دقیقې شپې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اسمت ساروان کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له افغانستان د ځواکونو د استلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر د 14 نیټې د ټویټر په دې برخه کې د افغانانو د اندېښنو په اړه په لیکنه کې د اتیایمې لسیزې د پای د وختونو یادونه کړې چې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو له وتلو وروسته امریکا افغانستان ته شا واړوله او د مجاهدینو د بېلابېلو ډلو ترمنځ د سولې مسؤلیت یې پاکستان ته وسپاره او دا هیواد یعنی پاکستان لا هم تمل لري چې د افغانانو ترمنځ د مزګرتوب رول به بیا ورکړل شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي که امریکا دا کار وکړ نو معنا یې دا ده چې له دې لاس اخیستي چې د افغانستان دیموکراسي، مدني او بشري حقونه او ملي حاکمیت ورته اهمیت لري. واشنگتن پوسټ په دې لیکنه کې دا هم ویلي د افغانستان ټولو ګاونډیانو دغه هیواد ته سترګې پټې کړي، خو دا څرګنده نه ده چې د افغانستان کوم ګاونډی به په دې هیواد کې تفوق او لاسبری رول مومي. هر یو د افغانانو په قومونو او قبیلو کې د نیابتي ملګرو لیوالتیا لري او ټولو ته څرګنده ده چې د افغانانو وژل کېدا به دوام کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي ورځپاڼې په هرات ښار کې د یو ملا پر پاراونکو اقداماتو لیکنه خبره کړې. د ورځپاڼې اشاره د مولوي مجیب الرحمن انصاري اقداماتو ته ده چې په وروستیو کې په هرات ښار کې اعلان وکړ چې که د کوم سړي ښځې سر تر پایه ځان پټ نه کړ نو بې غیرته دی. ورځپاڼه وایي سره له دې چې مولوي انصاري او پلویان یې په خپل سر د طالبانو په شان قوانین پلي کوي، خو نوموړی وایي چې له طالبانو سره تړاو نه لري. نیویارک ټایمز زیاتوي د مولوي انصاري اقدامات د ښځو د حقونو مدافعانو ته خبرداری دی او د هرات ولایت ادارې دفاعي حالت ته اړیستلې ده. تیر کال د دغلو د لاسونو د پرې کېدو او د زناکارو د سنګسارېدو غوښتنه کړې وه. دی په خپل خبري کانفرنس کې ښځې نه پرېږدي او له حکومت څخه غواړي چې پر موسیقي بندیز ولګوي. په هرات کې د ښځو د حقونو د ملاتړې وې فعالې سورایا پاکزاد ویلي چې د مولوي انصاري کارونو په ټولنه کې ډېره ویره خپره کړې او د ده دا اقدامات خلکو ته د طالبانو د واکمنۍ وختونه ورپه یادوي چې نجونې یې له تعلیمه منع کړې وې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی اړوند د دلپوریو میټاخان او پیراخیل سیمو اوسیدونکو وای چې دوی لګنو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا د میټاخان روغتیایي کلینیک یوازې په رسمي ورځو او رسمي ساعتونو کې پرانیسته وي، خو نه دوا درمل لري، نه په کې لابراتوار شته او روغتیایي کارکونکي هم لشتي. نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په لری پرته سیمه دلپوریو میټاخان او پیراخیرو کې خلک وایي چې لګانو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. یادو خلکو لپاره چې په یو څنګلوري لوړه ژوره سیمه کې له چاردیوالۍ او نورو امکاناتو پرته د میټاخان په نوم یو فرعي کلینیک فعالیت کوي، د درملنې لپاره ګڼ خلک ښځې او ماشومان ورځي، خو خلک وایي چې د درملنې لازمې اسانتیاوې پکې نشته. د دلپوریو د پیراخیلو کلي یو قومي مشر فیض محمد آزادۍ راډیو ته وویل
میټاخان په نوم د دا کلینیکا دغه چاردیوالۍ نشته، مشکل دي، د هغه کیند پیرادور شوي، دغه عدد پرادر مشکل کلی ویش په مالو چې به ترسي او بینښت بل خال کړتي دوی بخینه لري. ډاکټرونه یا کم دي، باید خزر ډاکټر وي تر شي دا ځکه د الغوده دو پره بل شي دو پره دا دوی لا غوړه د پوسی سراک غوخه والا دا سمال خیل منځي دا وړه ترسي دا دغه سنستیت نلو شي دوی نه ترسي دوی دوی در در غلې هغه دوی کپینه دو.
د سیمایزي قومي شورا مشر وزیر خان وای
دغه کلینیک چې د میټاخون کلینیک په نوم دی، موږ د کلی دا فیصله وکړه چې د تل ورجره بزما کا ورکړه، په هده موږ سره ودا کړی و چې په دې نه به چېرته ولي بدلو دا کلینیک بل وړو په دې کې به امبولانس وي په دې کې به وینې معاینات وي نور ډېر وسایل به وي نو موږ د مسؤولو چارواکو نه دا هیله دو دا غوښتنه دو چې هغه ودې چې موږ سره یې کړی دی هدی فراکي ځکه چې دلته یوې جرب منځکه قیمات تر 15-16 لاکو نه لوړ دی نو چې موږ دومره منځکه دومره قرباني کړو نو باید دولت تا په کور دو چې دا هغه کور خو د خلکو ته وکړي.
د میټاخان د روغتیایي مرکز مشر ډاکټر عارف شام د سیموالو خبرې پر ځای بولیا وایي د دې کلینیک په رسمي ساعتونو کې د ناروغ لرونکو پر وړاندې پرانیست وي خو غیر رسمي وختونو کې نوکریوال او خدمات نه لري.
د خپل د اسټاپ سنټر دی نوکری چې نه لرو موږ اواز سرفا مریضون دي دا ټول کسو دا کوم کمپلیکیټډ مریض وي یا هغه خدمات چې موږ نه اجرا کیږي دغه موږ ریفر کوو موږ د کلینیک ته یا شپخانې ته ریفر کوو. بل مریض خپل چې کوم دی د اراز علایم نه موږ کسو تشخیص کوي دلته لابراتوار موږ نه لرو هغه د ورک کوم ضروري یا موږ خپل دیتا توصیه کوو.
بل لوري ته د عامه روغتیا ریاست د ساري ناروغي د برخې مشر ډاکټر ګل احمد شاله کنوال وایي د کلینیک د امکاناتو او تشکیلاتو پراختوب د ناروغانو د شمیر په ډیرو پورې تړلې دی.
نو دا په ټیټه کټګورۍ چې د فرعي کلینیک تشکیلات دي هغه نیول شو ده. کچیرته د مریضونو تعداد به زیات شولو مریضونو زو ته مراجعه وکړه په صورت کې موږ دې ته به انتقاویر کوو.
د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری هم وایي دوی د میټاخان روغتیایي کلینیک د ناروغانو اوسنۍ شمیر ته کاتو په اوس وخت کې د خدماتو د پراخولو شمنه نشي کولای خو کلینیک ته چاردیواری او نور ودانیز کارونه په پلان کې نیول شوی چې ډیر ژر به پیل شي.
ازادي رادیو لوونه ترو
ازادي رادیو لوو ترو په منځني سبد دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې لسکونه پنه خوشتون کې چې پکې ډیر د افغانستان او پاکستان وګړي دي د کوریشیا د پولیسو لخوا وحل شوې دي. د پنه خوشتون کوله بوسنیا څخه کوریشیا ته تلل چې پولیسو ونیول او تر وهلو وروسته بیرته بوسنیا ته وشړل. د کډوالو مدافع سازمانونه د پنه خوشتون کو د ژوبلېدو د پیښو د چیرنې غوښتنه کوي او ژغې کړی دی چې د کوریشیا د پولیسو د بد چلند مخه دی ونیول شي. په دې اړه نور د سفی الله سانګزي په راپور کې
پناه غوښتون کې د ښه ژوند په هیله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي خو په لار کې له داسې ستونزو سره مخ وي چې په خپل سفر پښیمانېږي. اکثر پناه غوښتون کې د بیلابیلو هیوادونو د پولیسو او پولیساتو ځواکونو له بد چلند شکایت کوي. تازه هم دا اونۍ لسګونه هغه پناه غوښتون کې چې غوښتلې له بوسنیا نه کرویشیا ته واوړي د پولیسو لخوا سخت وهل شوي. د بوسنیا هرزګوینا په ولیکا کلاودسا سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته یو نیم سل پناه غوښتونکي چې پکې اکثر افغانان او پاکستانیان دي د درملنې لپاره وړل شوي. د ولیکا روغتون ډاکټر مصطفی حدزیچ د آزاد اروپا راډیو د بالکان څانګې خبریال ته وویل د لس ورځې دومره زیات ټپي پناه غوښتونکي د دوی روغتون ته انتقال شوي چې له 2018 کال ساری نه وو. هغه ویلي د پناه غوښتونکو په پښو ورنونو او ډډو باندې د سختو ګزارونو ردی موجود دي. د پناه غوښتونکو یو ډله د بوسنیا په یو ښارګوټي کې سره ټول دي او د کرویشیا د پولیسو پر ضد شعار ورکوي او وایي چې مرګ د کرویشیا په پولیسو باندې. یو پاکستانی پناه غوښتونکی عدنان اکرم د آزاد اروپا راډیو بالکان څنګه ته وویل د ملګرو ملتو د کډوالو اداره باید د دوی حالت جدي پاملرنه وکړي.
مین پرابلم از کرویشیا پولیس.
اصلي ستونزه د کرویشیا پولیس دی. زبا یو میاشو سر بیازم زه هیله کوم چې وهل مکوي. ډیر خلک ژوبل شوي سترګې ژوبل دي په سر وهل کوي. دا څو ورځې ګڼ خلک بیرته راشړل شوي. د ملګرو ملتو د کډوالو له ادارې غواړم چې دغه وضعیت مخه ونیسي.
د بشري حقوقو ګڼو مدافع ډلو د کرویشا د پولیسو د ناوړه چلند پر ضد غږ پورته کړی. لدې ډلې د بشري حقوقو د سار سازمان د ختیځ اروپا او بالکان څانګې مشر سیډونکې لیدیا ګال آزاد اروپا راډیو ته ویلي د کرویشا د پولیسو چلند ټکان ورکوونکی دی. هغې ویلي له کلونو راهیسې د پناه غوښتونکو د رد مرز ګڼې پیښې ثبت کړي او په کرویشا باندې غږ کوي چې له دې کار لاس واخلي. د کرویشا د کورنیو چارو وزیر داور بوزنیوچ بیا له پناه غوښتونکو سره د ناوړه چلند په اړه راپورونه رد کړي دي.
لاند خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په دوحه کې د سولې د خبرو په دوام سربیره ګڼ ملکیان هر ورځ په جګړو کې قرباني کیږي. د دې سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مشر عمر وړای ټینګار کوي چې نړۍ باید د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه د ده په وینا هره ورځ د بېګناه افغانانو وینې تویی شي. د هلمند والی وایي د لشکرګاه د نیولو لپاره د طالبانو پلان شنډ شوی او افغان پوځیان اوس د هغو سیمو د نیولو لپاره عملیات کوي چې د طالبانو لاس ته لوېدلي. جنرال محمد یاسین پرون د خبري ازادي راډیو ته وکړې او ویې ویل چې د نادلی ناوې په بجه او چانجر په سیمو کې عملیات روان دي. نن د اکتوبر 24مه د پولیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ویروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو باندې د خلکو د پوهاوي او د دې ویروس ته له منځه وړلو هڅو ته ځانګړې شوې ده. پاکستان بیا هم د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لست کې پاتې شو. د تورو پیسو د مینځنې او د ترهګرو د مالي سرچینو د وچولو پر چارو د څار ادارې اف آی ټی اف پرون په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړ. د لیبیا د جګړې ښکېلو خواو سمدستي د یوه دایمي اوربند د ټینګښت په سر تړون لاسلیک کړ. اوسج راډو په منځنۍ سپه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حمیده نظری له کلات پر استول اسمس کلی کې طالبان ملکان د سپر په توګه کاروي. اتل لزابل لی کې پاکستان یو ځل بیا هغه د هغو افغان سیاستوالو اربکی توپ کوي چې همیشه د پاکستان ناوړه غوښتنو ته په خلاص غیش لبای کوي. عبدالغفور فریاد له کندهار لی کې طالبان شکاره په پاکستان کې کړسي، ملګری ملتونه دي پر پاکستان فشار راولي. عنایت لزابل علی کې د سولې خبرو تر ګټې تاوان زیات کړی، ځکه چې جګړو زور اخیستی. وسیق د بادغیس له بالا مرغاب علی کې پر ملکیانو برید که د هر چا له لوري وي په سختو ټکیو یې خندو. عبدالعزیز غالب له هلمند علی کې اوربند ته افغانان سخت ضرورت لري. دانش افغان له جلال آباد لیکلی دي ولس سوله غواړي له جګړې ستړی یو. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلی دي که سولې ته هیله شته خو بیا هم د سولې په ارمان ګڼ افغانان وژل شوي دي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي طالبان او حکومت که په رښتیا سوله کوي نور خنډونه دي نه جوړوي. او حمیده غنمرنګ له غزنی لیکي امارت د پاکستان فرمایش دی. او هوسم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه.
حلیمه حتویسا د کابل ولایت د 12 ناحیې اوسیدونکو.
حلیمه جان څنګه ماشومان لري کنه؟
او دوه ماشومان لرم. میلاد محمد
څنګه؟ میلاد جان محمد ته واکسین کړی د پولیو؟
د پولیو واکسین هر میاشت کې سترګ پلار ورته چې باید ورته تطبیق شي او کړی مو هم ده. تر اوسه پورې مې الحمدلله ټولو دورې ورته کړې دي.
څنګه په ګټو یې پوهېږي چې د پولیو واکسین ماشومان ته څه ګټه لري؟
د پولیو واکسین خو یعنی که ووایو یوه لویه مرسته په نړیواله سطحه د ټولو میندو د اولادو لپاره ده، ځکه چې فواید یې دومره اعلی او فوقالعاده دي چې ماشوم د فلج نه ساتي او هغه داس ماشوم چې یعنی ټولنه ته وړاندې شي چې هغه په خپلو پښو درېدلی ونه اوسېږي، نو د هغو اړخونه ماشوم پوره توګه صحتمند ده او صحي ټولنه ته وړاندې کوي.
ځینې کورنۍ داسې چې هغوی خپل ماشومان ته د بېلابېلو دلایلو له وجې واکسین نه کوي، څه پایله لري هغوی ته؟
هغه کورنۍ رښتیا هم دا خبره ما هم تر ډېره حده اورېدل دي، بخصوص په کلیو او بانډو کې چې د پولیو واکسین مخنیوی کوي. اکثره کورنۍ په یو نوم په بل نوم چې خصما په اند د یوې مور په صفت زما وینا هغو ټولو میندو هغو ټولو کورنیو ته دا ده چې لطفا خپلو ماشومانو ته د پولیو دغه دوه قطرې څاڅکي ور تطبیق کړی او ټول ژوند د هغه په پښو درېدلو یعنی مستحکمه قدمونو څخه خپل ماشوم برخمن کړي.
د پولیو تر څنګ نور کوم واکسینونه خپل ماشومان ته کوي؟
د پولیو تر څنګ کله چې ماشوم نوی نړۍ ته راشي هغه 15 دورې واکسینونه چې البته په هره میاشت ښودل شوي دي چې په حساب په سلویښتي کې او مثلا په شپږو میاشتو کې په نهو میاشتو کې په یو نیم کلنۍ کې دغه ټول دورې زه ډېرې مهمې او اړینې ګڼم او دا مې ټول ورته تطبیق کړي دي.
بیا هم ویل مایند ته سیدی پوښتنه هغه مایند چې ماشومان لري
زما وینا ټول مایند ته په ځانګړي توګه مایند ته دا چې لطفاً کچیرې په کورنیو کې داسې کسان سره مخ یې چې د پولیو یا د نورو واکسینونو ماشوم کله نړۍ ته راځي مخنیوي کوي مبارزه ورسره وکړي او خپل ماشوم په سالم او صحیح بڼه ټولنې ته وړاندې کړي.
ډیره مننه.
د ژوند رنگونه په پروګرام کې مو د وی مور په وینا واوریدل چې ټولې میندې وهڅولې چې خپل ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي. نن په نړۍ کې د پولیو نړیواله ورځ ده. دوی بچې نن ماسپښین تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې یو ساعت د پولیو په اړه میلمانه ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د سکایپ له لارې او یا د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. دا خبری مجله مو هم دومره وه. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار بخیر.
صبح شما هم بخیر. شبر صاحب تشکر از شما.